وای خو نهایت به د موږ محترم ورونه ګیری پریږدي لونګی به په سره او نور به خاص تفاوت نه وي، مګر اساسي ستونزه به ښځو ته وي. زه فکر کوم له دې موضوع باید نور موږ راووزو. افغانستان د اوسنۍ نننۍ ورځې ته چې رسېدلی پس له اتلسو کالو فکر کوم چې دا پرمختګونه چې مو کړي دي، نه نارینه باید دا قربان کړي، نه ښځینه باید قربان کړي. موږ ټول باید یو لاس، د افغانستان ټول خلک باید یو لاس ودرېږي، او د طالبانو نه هم دا وغواړي چې نور نو هغه وخت نه ده. موږ شاته تګ نه کوو، موږ شاته تګ نه غواړو، نړۍ مختځي، موږ هم غواړو مخته ورسره لاړ شو. مګر یو موضوع ته موږ تاسې ټول باید پام وکړو، طالبان راځي، طالبان د حکومت جوړولو لپاره د یو حکومت په حیث نه راځي. طالبان به چې راځي د دې ټولنې د یو جز په حیث به راځي، او لکه زه او ته چې په دې ټولنه کې ژوند کوو، کار کوو، زحمت باسو، تحصیل مو کړی او غواړو پرمختګ وکړو، هغوی به هم د دې برخې نه برخمن کیږي او د خلکو سره به ګام په ګام مخته ځي. مګر که د حکومت په حیث هم راسي، فکر کوم دا یو تر اوسه پورې یوه پوښتنه ده، نه زه ورته جواب لرم، نه تاسې ورته جواب لرئ، نه بل څوک ورته جواب لري. زیات چانسز د دې نشته چې طالبان د یو حکومت په حیث راسي او بیا هغه حالت راولي. اگر چې دوی خپله هم دا خبره کوي چې اوس موږ پوه شوي یو اوس هغسې حالت به نه وي، ولې په مجموع کې دا وخت د شاته تګ وخت نه ده، دا وخت د پرمختګ وخت ده. که موږ غواړو چې د سیالانو سره سیال سو، نو باید شاته لاړ نه سو. هغه که د طالبانو د زمامداري لاندې وي او هغه که د بل هر چا د زمامداري لاندې.
او درنو اوریدونکو، دا مخکې خزو په دې خبرونه کې تر دې مخکې د نیم نړۍ خبرونه هم په همدې یو ساعت کې خبرېده، خو اوس یې د خبرېدو وخت بدل شوی او له څلور نیمو به تر پنځو بجو پورې دغه خبرونه واوري. خو اوس به یو اړیکه راواخلو د اوریدونکو چې څوک دې له کوم ځای څخه اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه د ګرانې خور نه ده چې دغه اکثري خویندې په دې تشویش کې دي چې که طالبان راشي، دغه کوم راسترانه چې دی په اتلس کالو کې شوي، دغه به د بینه ولاړ شي، دی یعنی د ښځو د حقوقو په برخه کې. خو زه دا وایم خویندې د مقدس دین په چوکاټ کې دی حقوق که غواړي، هلته به که طالبان راځي، کوم حکومت به راځي، یا مغه د اوسنی حکومت چې دی به یا انتخابات ترسره کړي، کوم حکومت چې راځي، دلته به یو دارالافتا جوړېږي. د سراسر افغانستان مفتیان به راځي، دا به فتواګانې دولت ته ورکوي چې تاسو هېڅ کومه تشویش ونه لرئ. وخت چې د قرآن او حدیث په رڼا کې هغه حقوق غواړي ښځې، بیا نو تشویش د څه لپاره دی؟ خ طالبان هم چې په کراتو دا ټینګار کړی دی چې موږ د ښځو حقوق ته پابند یو، د څرنګه چې هغه تېر وختونو کې شو هغسې نه دي، بیا هم تشویش کوي. یا د بعضې غوږونه دي چنار ویدل کېږي دغه، یا به ضمانت غواړي، خو په مذاکراتو کې شاید ضمانت هم ورکړي چې دغه کار به نه کېږي.
ډېره مننه. ژوندي اوسئ. غلی ناصري، ستاسو مؤسسه د عدالت په نوم، دغه مؤسسه د 2018 کال راهیسې په فعالیت پیل کړی دی او د بېلابېلو ادارو سره هم تاسې کار کوئ. آیا تاسې د چا لخوا سپانسر شوي هم یې، یا دونران شته چې تاسو سره په مالي برخه کې مرسته وکړي؟ ځکه د داسې یوه مؤسسې مخته وړل په شخصي پیسو د ډیرو کسانو لپاره سخت تمامیږي.
بالکل. زه خو باید لومړی تاسو ته محترم اوریدونکو ته یوه خبره واضح کړم او لږ معلومات ورکړم د غیر دولتي مؤسسات په اړه، چې غیر دولتي مؤسسات یو قانون هم لري. هر غیر دولتي مؤسسه چې ایجادېږي د دې قانون په اساس ایجادېږي، او د قانون په اساس له اقتصاد وزارت سره رجستر کیږي.
بله.
این جی اوګان هیڅ وخت بدون دې مالی مرستو کار نسی کوي. مالی مرستې یا دولت ورکوي، او یا نور مرستې کوونکي چې موږ تاسې اوس په دغه د افغانستان د لغات په اوسنۍ ذخیره کې اوس د کلمه اضافه شوی ده او ټول خلک پرې پوهیږي، یعنی ډونر، یعنی هغه څوک چې تاسې مالی تمویل کوي.
بله.
تاسې پوهیږئ چې کله نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله د مرستو لپاره او خپل مرستې پیل کړې او د غیر دولتي مؤسساتو جوړښت هم په مغه زمان شروع سه ځکه تاسو ته دا هم معلومه ده چې په هیڅ هیواد کې د نړۍ په هیڅ حصہ کې حکومتونه نسی کولای چې ټول کارونه سرته ورسوي هغه نسی کولای چې ټول خدمات تر سره کړي حتما بلته یا غیر دولتي مؤسسی موجودی یا به خصوصی سکتور مختبیعی د غیر دولتی انجیو په حیث بنده یا د مؤسسی په حیث بنده زما مؤسسه هم په هیڅ وخت کې به ونه توانیږي چې بدون د مرستو خپل کار مختبیعی بوزي نو یقینا چې په افغانستان کې لکه نورې ټولې مؤسسی چې د ډونرانو له لارې نه مالی مرستې ترلاسه کوي زما مؤسسه هم ترلاسه کوي له مختلفو ډونرانو نه البته په نور نړۍ کې دولتونه هم حکومتونه هم مرستې کوي مګر په افغانستان کې چون د موږ حکومت ستونزې ډېرې دي نسی کولای چې په دې برخه کې مالی مرستې وکړي د لپاره یوازې نړیوال په دې برخه کې مرسته کوي مګر کله چې موږ د نړیوالو نه هم مالی مرستې ترلاسه کوو هغه هم وزیره د یو پلان په اساس وي د یو برنامه په اساس وي په یو حد کې معین وي د هغې لپاره موږ نه تنها د قانون په اساس نه تنها باید اقتصاد وزارت ته راپور ورکو بلکې خپل ډونر ته هم ورکو چې موږ تم څه د پیسې راکړې چیرته مصرف کړې څومره مصرف کړې په کومو موارد څومره مصرف کړې ډېر زیاتو مواردو کې داسې هم کیږي هغه ساختار د مالی مرستو د ورکولو داسې وي چې موږ ته ویل کیږي چې تاسې به د درېو میاشتو لپاره فرض مثال ځینې کارونه چې په پلان کې په توافق سوی هغه کارونه به ترسره کوي او کلم چې ترسره کړل نتیجه مو ترلاسه کړه بیا به موږ تاسو ته پیسې درکو یعنی مختلفو انواعو کې یا مختلفو طریقو باندې موږ کارونه مختدي ولی هغه چې نهایی خبره د غدادت یو ان جی او بالکل بدون دې مرستو نه نسی مختلفه
هغه نصری څومره ارتیا د دی ویني چې په افغانستان کې داسې نور مؤسسه هم د قانون پاړه د خلکو د پوهاوني او هم دراز د هغه درود کارکونکو د پوهاوني پاړه کارو کی چې هغه د همدې لپاره کار کوي کار ګمارل شوې دي خو د معلوماتو لکمی سره مخ دي
بالکل فکر کوم د دې شی ته ډیر زیات ضرورت ده مخکې اشاره ورته وکړه چې په هیڅ هیواد کې یو حکومت یو دولت په یوازې توګه نسی کولای چې ټول خدمات خلکو ته وړاندې کړي حتما د خصوصي سکتور مرستې ته اړتیا لري حتما د غیر دولتي ادارو مرستې ته اړتیا لري په افغانستان کې خو به خېر ډېر لري ولی یو چې شي چې په افغانستان کې تر اوسه پورې کم بود ده او فکر کوم چې د غیر دولتي مؤسسات باید ډېر ورته توجه وکړي هغه د هغه ظرفیت درلودل دي چې بیا دولت و توانیږي چې یا مؤسسه و توانیږي چې دولت په دې قانی کې چې په دې برخه کې تستونزې لري او زه لازم امکانات لرم زه کولی سم له تاسو سره په دې اړه مرسته وکم مثلا زه به تاسو ته په خاصه توګه د حقوقي مرستو په اړه ووایم د اوس د افغانستان د عدالت مؤسسه د عدلي وزارت سره د حقوقي مساعدتونو د عمومي ریاست سره مرستې کوي په افغانستان کې موږ له 150 پورې حقوقي مرسته کوونکي د دولت په تشکیل کې لرو د همدې خاص ریاست په تشکیل کې لرو نو تاسو فکر کوئ د افغانستان نفوس ک 2.5 میلیونه یونیسو 150 ورته تقریبا په هیڅ کې راځي 150 کس حقوقي مساعدین تقریبا په هیڅ کې دي یعنی په بعضو ولایتو کې موږ حتی یو نفر لرو یو نفر نو کدا ان جی او ګانې نه وای یا د مؤسسین نه وای یا د نړیوالو مرستې نه وای فکر کوم چې دغه حقوقي مرستې به بیخي په نه حسابې دي ولې دوی ان جی او ګانې وکولای شول چې دوی سره مرستې وکړي هلته حقوقي مرستې ورکړي خلک چې ضرورت ورته لري فکر کوم چې په دې مواردو کې یقینا مؤسسات کولای شي له دولت سره ډیر مهمه دوه قصه
یو بل موضوع چې دلته مطرح کیږي دا چې کله به په افغانستان کې له خلکو سره مخامخ کار وشي تل د ځینو ادارو په مرسته یا ځینو نورو کسانو ته په دې اړه لارښوونې کیږي سپارښتنې کیږي چې هغوی کار وکړي ایا تاسو غواړئ چې د خلکو سره مخامخ کار هم وکړي
اصلا دغه کتاسې د مدني ټولنو عموما په افغانستان کې به د موضوعات سره ګډوډ سی وی دي. مدني ټولنې په عین زمان کې په افغانستان کې غیر دولتي مؤسسې هم دي، یعنی سره لدې چې موږ د یو غیر دولتي مؤسسې په توګه د قانون په اساس باید موږ رجستر سو او هغه سرټیفیکیټ ولرو او بیا خپل کارونه مخته بوزو، په عین زمان کې د یو مدني ټولنې په حیث هم کار کوو. د مدني ټولنو لنوم نه تاسو ته معلومه ده چې هغه ټولنې دي چې د خلکو سره مخامخ کار کوي. مدني ټولنې د خلکو له منځه راپورته کیږي. زه به تاسو ته یو مثال وایم. په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې جمعتون دي، خلک د کلی سپینګیری ځوانان خلک عموما د جمعتونه د مختلفو موارد نه استفاده کوي، غیر لدې چې پنځه وخت لمونځ پکې کوي یا نور مذهبي مراسم پکې مختبیایي. که تاسو متوجه وي د جرګې سیستم په افغانستان کې یو لاغه سیستمونه نه ده چې ډېر زیات طرفدار لري، او جرګې سیستم نه هم استفاده کیږي. دا هم په خپل ذات یو مدني ټولنه ده، مخامخ د خلکو سره کار کیږي، مخامخ د خلکو ستونزې اوریدل کیږي، ولی مختلف میتودونه موجود لري چې څنګه کولای شو خلکو سره بیا مستقیما. ولیکل چې موږ د دولتي ادارې سره کار کوو په یو خاصه برخه کې، او هغه دولتي اداره دې ته آماده کیږي چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، دا په غیر مستقیمه توګه د موږ اړیکې د خلکو سره ښیي.
ډیر زیاته مننه آغلی ناصری چې زموږ بلنه مو ومنله. درنو اوریدونکو ستاسو نه هم نړۍ مننه چې موږ سره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د ازادي راډیو نورې خبرونې هم واوري او په راتلونکي کې هم موږ سره پاتې شئ. نورې تکړه خزي به هم له ځان سره ولرو.